إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد كل خلقك. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. صدق رسوله النبي الكريم. ازما ورون دوستانو، انسانان الله تبارک و تعالی په ټولو مخلوقاتو کې بهترین مخلوق پیدا کړی دی. یو وجه د کمال د انسان دا ده چې انسان ته الله عز وجل عقل او فکر ورکړی دی. د ده په شرافت کې دا یو مهم سبب دی چې الله عز وجل عقل او فکر ورکړی دی، پوهه یې ورکړې ده. د دغه عقل او فکر په مټ باندې انسان داسې کوي چې هغه څه د ده لپاره خیر وي هغه عملي کوي، او کوم څه چې د ده لپاره شر وي هغه ایسته کوي. اوس دا چې الله عز وجل انسانانو ته عقلونه ورکړي دي، فکرونه یې ورکړي دي، خو دا خبره پکښې د یادولو وړ ده چې هر عقل هر فکر کامل نه دی، بلکه الله تبارک و تعالی دا انسانان مرتبه مرتبه درجه درجه داسې پیدا کړی دی. د یو چا هغه فکری قوه زیات وي، د چا فکری قوه کم وي، د یو چا د فکری قوه بیخی نه وي. مختلف مختلف افکار انسانانو ته الله ورکړي دي. خو دا چې یو انسان ځان ښه فکر والا بولي او انسان خپل ځان عقلمند بولي، دا هم انسان ته نه معلومېږي چې زه عقلمند یم او کیا. پلانی سړی عقلمند دی او کیا، پلانی سړی فکر والا دی او کیا، دا هم انسان ته نه معلومېږي. الله فکر ورکړی دی، او کامل فکر و ناقص فکر الله عز وجل خپلو بندگانو ته ښودلی دی. د پیغمبر پر ژبه یې ښودلی دی چې څوک هوشیار دی، څوک کم عقل دی، څوک عقل والا دی، څوک بی عقل دی، د چا عقل ډیر دی، د چا عقل لږ دی. دا هم الله تبارک و تعالی د خپل حبیب صلی الله علیه وسلم پر ژبه باندې ښودلی دی. زما ورونو دوستانو، دا خبره به تاسو ډیر اورېدلی وي، او تقریبا داغسې ده چې هر انسان د دې دعوا کوي چې زه پوهیم، هر انسان د دې دعوا کوي چې زه عقل والا یم، فکر والا یم، زکاوت و زراکت والا یم. هر سړی د دې دعا کوي. داسې یو څوک به تاسو نه یې لیدلی چې هغه وایي وو زه بې عقل یم، په څه نه پوهیږم. نو دا فکر د خپل دماغ څخه ایستل پکار دی زما ورونو دوستانو. دا خپل ځان دا د الله عز وجل حکم ته مفواز کړه، چې د الله حکم تا په هوشیارانو کې راولي، په پوه انسانانو کې دې راولي، او که دې په کم عقلو انسانانو کې راولي. ځان ته د عقل ګوته مه نیسه چې زه هوشیار یم، زه پوه یم. و یو چا ته د عقل ګوته مه نیسه چې دا پوه دی دا ناپوه دی. پوه او ناپوه، هوشیار او بې عقل، عقل والا او بې عقل، دا د الله په هدایت کې پیدا کړه. الله عز وجل خالق د دې اسمانو د دې مځکې دی. الله تبارک و تعالی خالق د دې انسانانو دی. الله تبارک و تعالی خالق د دې عقلونو دی. نو د معلومولو کلی ستا سره نسته زما وروره، د الله سره د دې کلی ده چې الله کم عقل کامل پیدا کړی دی، کم یې ناقص پیدا کړی دی. چاته عقل ورکړی دی، چاته عقل نه دی ورکړی. چا د خپل فکر څخه کار اخیستی دی، چا نه دی اخیستی، دا الله ته معلومېږي. زما وروره، ما او تا ته نه معلومېږي. کره ته معلوم وي، د الله سره به مزده کړي. په خپل فکر او عقل پر چا باندې د پوه او د ناپوه فیصله نسو کولی. او که څوک دا کار کوي، دا به یې غټه اشتباه وي. اشنو اوس دا سوال سړی ته پیدا کیږي چې الله تبارک و تعالی د هوشیار سړی علامې ښودلی دي، د هوشیار سړی تعریف یې ښودلی دي. هغه نو څنګه تعریف دی چې زه دا ووایم چې دغه تعریف په پلانی سړی کې ستا، نو ځکه هوشیار دی. دغه تعریف په ما کې ستا، ځکه هوشیار یم. دغه تعریف د کم عقل په پلانی سړی کې ستا، ځکه بې عقل دی.
کچیر دا اللہ عز و جل دا حکم او دغه هدایت زدکو الله جل جلاله عقل من چاته ویلی دی دا مجز دکو نو بیا به مو دا فیصله رښتیا یو چاته به پسې او په دلاور زړه ویل سوچ پلان کوي عقل والا دی پوها والا دی پلان کوي سړی نادان دی کم عقل دی بیا به مو نو د خپل فکر پر چا باندې د پو او د ناپو فیصله نه کړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو وینا هم زما ورونو دوستانو د ځان نه ده کړی. هر څه هدایت چې تر موږ او تر تاسو پورې را رسېدلی دي هغه ټول الهي وحی دي. په قرآن کې الله عز و جل فرمایي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ځان څخه هیڅ یو وینا نه کوي. څه چې تاسو ته رسولی دي هغه الهي وحی دي. د الله د خوا ورته هدایت سوی دي هم هغه هدایت پیغمبر صلی الله علیه وسلم تر انسانانو پورې رسولی دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو ارشاد مبارک کې فرمایي چې الله ورته وحی کړی دي وای هوشار عقل والا او کم عقل والا انسان تاسو وپیژنئ. الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. هوشار انسان فو انسان دا هغه دی چې خپل ځان یې وپیژندي او هغه دائمي نه خلاصېدونکي نه فنا کېدونکي ژوند چې تر مرګ وروسته راځي د هغه لپاره خواري وکشل په ژوند کې دا هوشار انسان دی. که یو چا خپل ځان پیژندلی نه و او که یو چا د ابدي ژوندانه لپاره کار نه کاوه دا کم عقل دی. زما ورونو دوستانو کم کسان فلاسفه چې په خوا تیر سوي دي زرونه کاله مخکې ارسطو و سقراط و پیثاغورس افلاطون دا هوشاران نه دي زما ورونو دوستانو دا کم عقلان وه. ګوره دومره په دنیا کې محبوب پاته سوي دي چې دا خپل فکر یې پر داسې طریقه کار کړی دي چې د دوی افتکارات د دوی نوښتونه او د دوی هغه علمي څېړنې دا دي په زرونو کاله وروسته لا خلک یادوي مګر کم عقلان دي. په دې وجه باندې چې دوی خپل ځان ته نجات ورنه کړي د دوزخ څخه خپل ځان خلاص نه کړي او جنت یې خپل ځان ته ونه ګاټي نو موت ته به چیرې ګټه ورسېږي. هوشار انسان چې لیک او لوست یې نه زده الف و با هم نسی لیکلی مګر چې خپل ځان پیژني او تر مرګ وروسته چې کوم دایمي ژوند را روان دی د هغه لپاره خواري کاږي دا تر ټولو هوشار انسان دی. تاسو په دنیا کې یو ډېر ستر ساینسدان پیدا کی چې هغه په ټوله دنیا کې اول لمبر وي تر هغه کس یو ساده ادنا سړی چې د ماښام ډوډۍ نه لري پالی په با نه پوهېږي د دې معاصر ټکنالوژي سره دومره نابلدي چې په کت پرسته او په چپای هم نه پوهېږي دا انسان تر هغه دنیا تر وتلي ساینسدان دا هوشیار دی. پیغمبر علیه السلام داسې فرمایي خود به وایي ځکه الله عز و جل دا عقلونه پیدا کړي دي الله علم پیدا کړي دي الله پوهه او ناپوهي پیدا کړې ده په پوهېږي هم الله چې څوک پوه دی څوک ناپوه دی. دا خو د تعجب خبره ده چې انسان پیدا کړي الله دی عقل ورکړي الله دی الله یې کم عقل بولي تی عقل من بولي اوس ته څنګه قضاوت کوې. یو انسان پیدا کړي الله دی فکر الله ورکړي دی او الله ورباندې حکم د کم عقل کوي وایي دا کم عقل دی ته وایا دا ډېر پوه دی ډېر هوشیار دی تم کم عقل یې چې د الله په مقابل کې فیصله کوې. یو انسان الله تبارک و تعالی پیدا کړی دی عقل یې ورکړی دی فکر من یې پیدا کړی دی عقل والا یې هم بولي ته کم عقل بولي الله یې عقل من بولي ته کم عقل بولي ته کم عقل یې. دغه په بهرنیو هیوادونو کې چې اوسېدلی خصوصا په دې کوپري هیوادو کې دلته چې راشي دا د افغانانو د اسلام په رڼا کې محبوب ژوند وویني چې هغه سنت طریقې برپایه کړي وي ژرې ولري لنګوټې ولري او همدا ډول مسجدونو ته ځي او د سلام د روغبړ د ژوندانه آداب یې عملي کړي وي او دې چې دلته راسي وایي تا څونه د تمدونه لري خلک دي دا څومره وحشي ژوند کې دا کس کم عقل دي چې دا خبره کوي. الله تبارک وتعالی دغه انسانانو ته هوشاران ویلي دي چې مساجدو کې ناست وي او د سنت طریقو برپایه کوونکي وي د دین سره محبت کوونکي وي دا کارونه ولې خلک کوي. په دې مسجد کې ډېر ځوانان د لیرې لیرې ځایو څخه په دانن یخ په ورځ پر موټر سایکلانو راغلي دي دا نو څه دلته سته یوازې او یوازې غیر د دې فکر څخه چې تر مرګ وروسته بیا ژوندون ستا د هغې ورځې لپاره یو څه کول پکار دي بل خو هېڅ شی نه پکښې جوړېږي. دومره کیلومترونه کیلومترونه لار وهل او دلته راتلل نه دلته پیسې سته نه دلته عزت سته نه دلته معقولات سته نه دلته مشروبات سته غیر د دې څخه چې ځوان دا فکر کوي یا یو بل مسلمان دا فکر کوي ازوانان خلا په قوت کې وي سپینجری په دومره یخ کې زحمت برداشت کی. نو دا څه ستا یوازې د دې فکر ستا چې تر مرګ وروسته بیا ژوندون دي او د هغه ژوندون لپاره تیاری نیول پکار دي. دې انسانانو ته الله اشاران ویلي دي، هغه کسان چې هغه د شرق او د غرب د اروپا او امریکا وحشت او د حیواني ژوند تر تاثیر لاندې راغلي وي، دلته دې مسلمانانو ته د تمدن څخه لري خلق وایي دا کوم عقلان دي، دا حیوانان دي، دا وحشي خلق دي. سبحان الله، پیغمبر علیه السلام چې چاته هوشیار وایي، او سبحان الله الله چې چاته هوشیار وایي، او یو بل ناول انسان اې د تمدن لري کس بولي، د دې خبره پر غوږ مه نیسي. دا چې تا ته الله هوشیار وایي، پوه وایي، بس دا ستا د پاره بس دي. چې الله ستا څخه راضي وي، الله تا ته عقلمن انسان وایي، بس دا خبره ستا لپاره بس ده. څه دي چې ټوله دنیا تا ته بد وایي؟ دا خبره اهمیت نه لري د ټولې دنیا ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې قریش او د قریشو سرداران دوی به لوړ لوړ مقامو والا و، پیسو والا به و، خلکو به پیژندل، سرداران به یې ورته ویل. پیغمبر صلی الله علیه وسلم او یو څو فقرا، مساکین، صحابه، پر دین مین خلق، دا به اسلام ته پاته و. د اسلام لپاره به زحمتونه تکلیفونه پر ځانو باندې ګالل. الله عز وجل انقلاب راوستي، ټول سرداران، ټول مغرور انسانان دا له منځه ولاړل. اوس خلق څه ورته وایي؟ کم عقلان ورته وایي. جالبه خدا ده چې د صحابه و کم تکتیک دی، د پیغمبر علیه السلام چې کومې جنگي تګلارې دي، د پیغمبر علیه السلام چې کوم تکتیکونه او حکمتونه دي، د فتوحاتو لپاره یې کومې طریقې دي، اوس دغه کفار چې کښېني د ده تحقیقات وګوري او د مشرکانو د ابو جهل و د عتبه و شیبه کارونه وګوري، اوس حیران پاتې دي. وایي دا څومره پوهان خلق وه، دا صحابه څومره پوهان خلق وه، او دا څومره کم عقلان وه، څومره د کمزوري کمزوري خبرې یې کړې دي، او څنګه کمزوري کمزوري طریقې یې اختیار کړې دي. در حال چې په هغه زمانه کې دا ابو جهل و عتبه و شیبه دا په ټول حجاز کې خلکو پیژندل، ول دا د مکې سرداران دي، دا یې مشران دي، دا یې امیرین دي. په اوس زمانه کې چې د مسلمانانو د کفارو مقابله ده، دغه مغرور او بدماشان کفار دا به بیا سل کاله وروسته خلک کم عقلان بولي. لکه د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې چې به پر مسلمانانو پر صحابه و خلکو بد رد ویل، دا یو کمزوري ډنګر مسلمانان د ماښام ډوډۍ نه لري، د لوږې څخه پر نسو باندې ډبرې تړلې دي، دا اوس د شام او د روم او د ایران د امپراتورۍ سره جنګیږي. خبره دا ده، د پسخند به دا خبرې کولې. الله تبارک و تعالی انقلاب راوستي. هغه کمزوري صحابه، هغه نادار صحابه، هغه فقرا او مساکین صحابه چې دوی به په هغه زمانه کې کم عقلان و بی عقلان بلل، دا وګوره، کور پاته، ډوډۍ نه لرم، اولاد تر شا پاته، او خپل وطن پاته، زه جنګیږم، او زه د اسلام دپاره مبارزه کوم، زه دعوت کوم، زه خلکو ته احادیث زده کوم، زه خلکو ته قرآن ورزده کوم. دا وګوره، دا کم عقلان منافقینو او کمزورو ایمان والاو به داسې ویل. نن ما او تا څه کوي؟ بلکې دغه مغرور بدماشان کفار، هغه چې هم هغه خپل سیاسي مباشرین او د دوی هغه محققین پوهان کښېني، او دا وایي، وایي د محمد صلی الله علیه وسلم او د ده د ملګرو ډېره شایسته او د پوهې ډکه تګلاره وه، دا مقابل خلک یې سخت کم عقله وه، نو ځکه ناکام هم سوه. که ما او تا د اسلام لپاره هم داسې ملا وتړو، دنیا چې هر څه راته ووایي، خو یو وخت به داسې حتمن راسي چې ما او تا ته به خلک پوهان وایي، ما او تا ته به هوشیاران خلق وایي، دوی ته به بی عقلان و کم عقلان وایي. دا د الله فیصله ده. پیغمبر علیه السلام هوشیار سړی هم داسې تعریف کړی دی، الکیس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت. هوشیار انسان هغه څوک دی چې خپل ځان پیژني چې زه څه یم. انسان ډیر عاجز دی، خلق الانسان ضعیفا، او انسان د دومره عجز سره بیا هم په غرور باندې ژوند او زندگی وي، د دومره عاجزی سره چې دا اعصاب یې ورشته الله پرې کی، بیا بلس لپړ په کوڅو کې ګرځي، دومره عجز دی، او بیا هم دی ظلم کی، بیا هم دی تکبر کی، بیا هم دی په غرور سره په مځکه کې ګرځي، د الله د مخلوق سره بے پروا گزاره کی، د الله احکام تر پښو لاندې کی، د الله مقابله کی. د الله مقابله دا ده چې الله عز وجل ورته د عذاب وعده کړې ده، وایي که داسې وکړل دغسې عذاب به درکوم، دی وایي خود دا کار کوم چې دې چې عذاب راکوي. دا د الله مقابله نه ده، نو څه ده؟ نو دومره ضعیف انسان، دومره لوړ لوړ خیالات، دومره لوړ لوړ افکار، دا کم عقل دی. یو چا چې خپل ځان وپیژندی چې زه څومره عاجز یم، زه څومره ناتوانه یم، او د دې څخه وروسته بیا یې د قیامت د ورځې د پار اعمال شروع کړل، بس دا هوښیار دی. تاسو وګورئ په دنیا کې هر چیرې چې یو چا د آخرت د پاره کار کاوه، کبر و غرور یې نه کاوه، د الله احکام یې منل، بس ما ورونو دوستانو الله تبارک و تعالی دغه انسان هوښیار بولي. ظالم، فاسق، کافر، هر چیرې چې عقب کم عقل دی، بی عقل دی. والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. او کم عقل انسان پیغمبر علیه السلام داسې تعریف کړی دی، وای هغه څوک دی چې دا نفس یې د خپلې هوا تابع وي. که نفس ورته وویل چې ایمان او اسلام مه قبلوه، دی وای نه قبلوم. که نفس ورته وویل چې ایمان او اسلام قبول که تش په نامه لمونځ مه کوه، دی وای صحیح دی. که نفس و شیطان ورته وایي درواغ وایي، دی درواغ وایي. که نفس و شیطان ورته وایي قتل وکه، دی قتل کی. که نفس او شیطان ورته وایي چې جن په پیسو خرڅ که، جن په پیسو خرڅي. که نفس او شیطان ورته وایي چې دنیا تر آخرت ښه ده، دی وایي صحیح دی. دا ټول کارونه د ژوندانه د نفس تابع دي. وتمنى على الله، بیا الله ته امید هم لري، تمنا هم الله ته لري، وای الله عز وجل ما ته عذاب نه راکي، د عذاب مې خلاصي. دا بیا عقل انسان دی. ګوري دلته د شیطان ډېره غټه او لویه دوکه په دې ځای کې پرته ده. یو څوک چې ګناه کوي، مسلمان دی، کلمه وایي، البته د یوې ګناه څخه مخ نه ګرځي. تاسو ما ورونو دوستانو دقیق دې ته متوجه سئ، د یوې ګناه څخه مخ نه ګرځي. غلا کوي، درواغ وایي، غیبت کوي. کله چې د دین او د دنیا خبره راشي، دین پرېږدي، دنیا عملي کوي، دین په پیسو خرڅي، د کفارو محبت تر مسلمانانو ډېر کوي، دې ته نو ورته چې څه نفس ورته ویل هم هغسې کارونه کوي، دغه کس بیا هم دا وایي، وای زه مسلمان یم، الله ته امید لرم، په آخرت کې به الله تعالی ما ته جنت راکړي، په آخرت کې به زه د دوزخ څخه خلاص یم. داسې کسانو به زما ورونو دوستانو تاسو ډېر لیدلي، څومره فساق و فجار او څومره ګناهګار خلک په دې ښار کې شته، دا ټول کارونه کوي، هیڅ د یوې ګناه څخه لاس هم نه اړي، بیا هم وایي آخرت شته. دغه کس ته شیطان دوکه ورکړې ده. دغه کس چې دغه کارونه شروع کړي دي، دی یا د هغه کسانو څخه دي چې مغرورین به دنیا و محبین لها، هغه کسان دي چې په دنیا دوکه سوي دي، یا هغه کسان دي چې شیطان په دې دوکه کړي دي چې الله غفور و رحیم دي. مغرورین به دنیا، مغرور بالله الکریم، دا د دوه ډولو څخه دي. مغرور به دنیا کم کس دي، او مغرور بالله الکریم دا کم کس دي. مغرورین به دنیا دا هغه ډله ده چې د شیطان دا خبره منلی. شیطان ورته وایي چې ګوره، ته چې لمونځ وکړه، حلال مال خورې، درواغ نه وایه، غلا نه کوې، نو خدا مال به دې کم سي، په تکلیف به سي، لمونځ مه کوه، سهار به استراحت کوې، لمونځ مه کوه، د یخو د ګرمۍ څخه به خلاص یې چې مسجد ته ځې، تکلیف پر ځان تېروې. دغه استراحت نغد استراحت دی، دا وګټه. په آخرت کې چې ته د دې تکلیفو په وجه باندې بیا استراحت ګټې، هغه استراحت د پور استراحت دی، دا نغد استراحت دی، دا نغد دا تر پور ښه دی. ستا د تیاره غټه په لاس درله، دا د یو سړی تا ته حرامې پیسې درکړي، په حرامه طریقه پیسې لاسته راوړلی شه، که چیرې دغه پیسې ته نه کوې، په نورو تکلیفچونو لارې پیدا کوې، او دا وایه چې په آخرت کې به د دې بدله ماته الله راکړي، یا دغه نغدې پیسې دي، نو ته ولې دغسې کوې چې دا نغده د لاسه ورکوې او پور قبلوې؟ نغد خو تر پور شي. ګوره شیطان دغه وسوسه انسان ته واچي، وایي نغد مال دا تر پور بهتر دی، دا د شیطان غټه دوکه ده. زما ورونو دوستانو، نقد مال تر پور هیڅ کله نه دی بهتر، بلکې په هغه صورت کې بهتر دی چې نقد مال هم تر پور تر مال ډیر وي، هم یقیني وي. د دنیا مال او د آخرت مال دا به هیڅ سره پرتله کېدای نه سي. د دنیا مال چې دی زما ورونو دوستانو، دا ستا سره امانت دی. د دې مثال د دنیا د مال داسې دی لکه یو سړی چې مسافرخانه جوړه کړې وي، او په دې مسافرخانه کې مسافرین راځي، شپه تېروي یا دوې شپې تېروي یا هفته تېروي، بیا بیرته ځي. هغه مالک د دې ټولو کوټو کیلي ورسره دي، چې یو مسافر راشي هغه ته دا کوټه ورکړي، یوه شپه دوې درې پکښې وکړي، بیا ورته وایي ځه الله دې مل سه، بیا بل کس راځي، بیا بل کس راځي، بیا بل کس راځي. نو یو مسافرخانې ته په یوه کال کې په زرهاوو انسانان راځي. د دنیا دغسې مسافرخانه ده، او دغه کورونو آبادی چې دي یا آبادی سیمې چې دي، دا کوټې دي د انسانانو د اوسېدو لپاره. مالک الله دی، هر انسان چې دنیا ته راسي، الله تبارک و تعالی کوټه ورکي، ځای ورکي. کله چې وفات سي، بیرته دا شیان الله ته پاتې دي. دا شیان د الله دي، ستاسو نه دي، تاسو د دې مالکان نه یاست. کاش کې دا شی ستا ملک وای، کدا شی ستا ملک وای او یقینی ستا په ملک راتللای نو تا به ویلی وای چې د دنیا مال هم زما ملک دی، د آخرت مال هم زما ملک دی، د دنیا مال دا نغدی د آخرت ته پور دی، نو زکه د دنیا مال به وکم د آخرت ته به پرېږدم. نه دی، د دې مالک ته نه یې، دا مالک الله دی، دا څو ورځې دی، څوک پاته سوی دی؟ په دا سل کاله مخکې څخه یو سړی تاسو وښایاست چې پر مخ د مځکې ګرځي، په یو کور کې سل کاله یو څوک اوسېدلی دی، څوک دی؟ ولاړ سي اخبارونه هم پسې وګوري، مجلې هم پسې وګوري، تلویزیونونه هم پسې وګوري، نیټ وی پاڼې هم پسې وګوري، ځای تاسو یې پیدا کړي، بس هیڅوک نشته. مسافرخانه کې څوک لس کاله نه تېرې، شل کاله نه تېرې. یوه خبره خدا د زما ورونو دوستانو چې د دنیا مال ستا ملک جوړېدای نسی. بله خبره دا ده چې نقد مال هغه وخت تر پور بهتر دی چې نقد مال تر پور ډیر وي، او که چیرې پور یقیني چاته ورکول کېږي او پور دا تر نقدو ډیر وي، نو بیا خلک پور ته زړه ښه کوي. یو خو هغه کسان دي چې د ده زړه ته نه لویږي چې دا سړی شی راکوي، او که چیرې د یو چا زړه ته ولویږي چې دغه سړی حتماً زما حق راکوي، نغدې لس راکوي او که پور ورسره وکړم شل راکوي، هر سړی پور غواړي. نو د آخرت مال چې دی زما ورونو دوستانو تاسو ته یقیني درکول کېږي، په دې کې شک نشته. او د آخرت حصې چې دي هغه تر دنیا ډېرې دي، د دنیا حصې چې دي دا ستا نه دي او تر هغه ډېرې لږ دي. نو په دې وجه باندې شیطان هغه کسان په دا ځای کې دوکه کړي چې هغه دائمي ګټي، شې ګټي، یقیني ګټي، هغه یې په پرېښي او دلته په عارضه کړټو اخته کړي، دا کسان ته مغرورین به دنیا ویل کېږي، په دنیا دوکه سوي. او کله کله شیطان بیا دا وسوسور اچي، د شیطان بل پنډل دادی، وای ګوره دا خو دغه د تا د پیسې په لاس درلې، آرام او هوسا ژوند په لاس درلې، یقیني دا دې ته په سترګو وینه، د آخرت خبرې خو د املایانو تا ته کړي دي، ګوره چې هغه لایق کلا نه، شک خو پکې شته. وام ته پارس که چې ستا اتیا پیسا د یقین دي، یو نیوی پیسا د یقین دي، یو پنځه پیسا د لس پیسا د، خو شک پکې شته. نو دا مشکوکه ګټه ته څه کوي؟ راسه دا یقیني ګټه واخله، تر شکمن شي خو یقیني شی بهتر دی. شیطان بیا دا وسوسه دراچی، دا بیا بل فریب دی. په دغه فریب سره ډیر انسانان داسې ودې خواته راوسلی دي چې هغه د دنیا ژوند د خپل هوا د غشتونو مطابق کی، آخرت هیر دی، د خپل ژوند چې څن نفس ورته وای هم هغه سکی تمام ګناهونه کی، په دې ځای باندې دوکه کړي چې وای دا دنیا چې ده دا د دنیا ژوند دا یقین دی، او د آخرت په ژوند کې شک دی چې دا غسی کلانی. دا خبر هم زما ورونو دوستانو دا د شیطان پریب او دوکه ده، ځکه چې یو څوک مؤمن جوړیږي دا هغه به دا یقین وي چې د دنیا ژوند فانی کیدونکی دی او د آخرت ژوند چې دی دا یقیني دی. که چیرې یو څوک دا خپل تصدیق باندې کار وکړي، پر دا خپل یقین باندې کار وکړي، شیطان چې هر کله دا وسوسه ورواچي دی په مقابل کې یو دم دا جواب ورته وایي چې سبحان الله، زه خو مؤمن یم، د ایمان یو رکن دا دی چې زما به تصدیق وي د آخرت د ورځې پر راتګ باندې. که چیرې زه شک وکم خو بیخي مؤمن جوړېږم نه، شیطان که دا وسوسه در واچي ته به یو دم د دې په جواب کې دا وایه چې دا خو تا ما ته په چم او په دوکه کې داسې لاره جوړه کړل چې ته ما کوپر ته بیایې. شیطان خو په ښکاره تا ته نشي ویلی چې راسه بت ته سجده وکړه، شیطان خو په ښکاره تا ته نشي ویلی چې راسه یهودۍ سه، راسه نصرانۍ سه، راسه آتش پرسته سه، چم درته کیږي. چم ادا دی د دنیا په ژوند او په عیش او په عشرت کې اخته کې وای دا اوس موجوده یقیني شیان دي، په دې باندې دوکه کې دا کس دا هم د مغرورین به دنیا څخه دی. او یا دغه سې کسان چې تاسو په بازار او کوڅه او لري او نږدې ځایو کې لیدلی وي چې ایمان او اسلام یې قبول دی خو تمام ګناهونه ترسره کوي، یا داسې وي چې مغرور بالله الکریم وي، په الله سره دوکه سوي، هغه دا چې ګناه کوي وای ځا الله ارحم راحمین ذاتی، الله رحم برا باندې وکي، الله به مې معاف کی، الله کریم ذاتی، الله رحمان ذاتی، الله رحیم ذاتی، په دې باندې دوکه سوي. چې دا کسان چې د الله پر رحم باندې، د الله په شفقت او د الله عز وجل پر رحم باندې دوکه سوي، دا هم د شیطان یو دوکه ده زما ورونو دوستانو. په دې وجه باندې چې الله جل جلاله خو یقیني رحم کوونکی دی، البته خو په دې کې یو شی پکار دی، هغه شی دا دی چې کله یو څوک کښت کړي نو چې دی مځکه شیداره کړي او مځکه لندوي، تخم پکښې وپاشي، بیا اوبه ورباندې ولګي، بیا نو دا امید وي چې د دې څخه به حاصل ماته لاسته راوړل کېږي، د اسباب وسایل یې برابر کړل، نو بیا د الله عز وجل ورحم ته امید دی چې الله عز وجل به دا غنم راشنه کړي او د دې څخه به ماته منفعت راکړي. نو کله چې ته توبه وباسه گناه پریږده د الله عز وجل څخه رحم وغواړې نو د الله رحم به تا ته راسي او که ته په ګناه کې اخته او دا وایې چې الله رحیم ذات دی الله کریم ذات دی نو تا خو اسباب و وسایل برابر کړي نه دي نو بیا ستا لپاره د دې خبرې فکر ګران کار دی چې ته دا وایې چې الله رحمان دی او الله رحیم دی زه به ګناه کوم یا دا رقم نو د الله رحم تا ته نه رسېږي چې ته ونه غواړې غوښتل کېږي هغه وخت چې ته ور د الله دښمني پرېږده توبه وباسه د الله رحم وغواړه بیا به د الله رحم پر تا باندې وسي بیا به د الله عز وجل د لورې څخه مغفرت تا ته راسي دا هغه کسان دي چې مغرورین بالله دي نو دا د شیطان دوکه ده چې یا د مغرورین بالدنیا ډلې څخه تاسې جوړوي یا د مغرورین بالله الکریم د دې ډلې څخه مو جوړوي نو په کار دا ده چې د دیوې ډلې څخه لا جوړ نه سي ځکه که د هرې ډلې څخه څوک جوړ سي پیغمبر علیه السلام دې ته کم عقل انسان ویلی دي او هر هغه څوک چې د الله عز وجل د دین تابع وي او هر هغه څوک چې الله عز وجل ته صحیح عقیده ولري او تمام احکام د الله عز وجل ومني دې ته پیغمبر علیه السلام هوشیار انسان ویلی دي دا خو د هر چا خوښه وي چې خلک ماته هوشیار ووایي دا خو د هیچ چا نه خوښېږي چې خلک ماته کم عقل ووایي ګوري هر چیرې چې مو ګناهګار ولیدی دی که ځان ته هوشیار وایي که کم عقل وایي خو ته په زړه کې دا در وګرځوه چې پیغمبر علیه السلام تا ته کم عقل ویلی دی کم عقله او هر چیرې چې مو نیک انسان ولیدی نیک عمل انسان مو ولیدی هغه که هر څومره فقیر وي هغه که هر څومره غریب وي هغه که هر څومره ټیټ رتبه والای ته به دا ورته وایي چې اے عاقل انسانه اے هوشیار انسانه الله او د الله رسول تا ته هوشیار انسان ویلی دی بې دینه انسان که ځان هوشیار بولي که کم عقل بولي تاریخ کې چې هر څه کتابونه لیکل شوي دي ټول دې ته بې عقل ویلي دي د پیغمبر علیه السلام د زمانې څخه وروسته چې کله د دې احادیثو نبویو د تدوین او د ترتیب او د تمویل کار شروع شوی دی څومره په سوونو کلونه تیر شوي دي په دې سوونو کلونه کې دا کس په کم عقل باندې صف دی د ټولې دنیا په کتابو کې په کم عقل صف دی دوی که ځان ته هوشیار وایي که نه هوشیار وایي د خبره اعتبار نه لري او ته ای انسانه چې هر څومره کم رتبه یې او هر څومره ناداره یې که شتمن یې که ناداره یې که لوړې رتبې والا یې که کښتې رتبې والا یې هر څوک چې یې خو چې تا د الله عز وجل احکام ټول عملي کړي دي د دین اسلام ټول احکام دې عملي کړي دي زما ورونو دوستانو تا ته پیغمبر علیه السلام هوشیار انسان ویلی دی په سوونو کلونه ټول کتابونه پر تا باندې شاهدان دي چې ته هوشیار انسان یې ته هوشیار انسان یې پرېږدی دا د غرب او د شرق د لنډغرو خبرې چې افغانان او هغه باعمله انسانان دا د تمدونه لري خلک بولي اصلا د تمدونه دی لري دي په وحشت کې دی په بیجنی کې دی دا انسانان هوشیاران دي ټول تاریخ دې ته هوشیاران ویلی دي راتلونکي تر قیامت پورې چې هر څومره ژوند وي هر څومره کلونه وي ټول به دې ته هوشیاران وایي دوی ته ټول تاریخ کم عقلان ویلی دي بیا به هم ورته ټول تاریخ کم عقل وایي نو د دې په تشو ویناو باندې نه هوشیار کم عقل کېدلی سي نه کم عقل هوشیار کېدلی سي الله تبارک وتعالی دې موږ او تاسو توفیق را نصیب کړي چې په هغه ډله کې ځانونه داخل کړو چې هغو ته پیغمبر علیه السلام هوشیاران ویلي دي او د هغې ډلې څخه ځانونه وساتو کوم چې پیغمبر علیه السلام ورته کم عقلان ویلي دي وما توفیق الا بالله وعليه توکلت و الیه انیب